په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولت ساته خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع وکړه. نن د شنبه ده، د لندې یا قوس شپږمه د نومبر 28مه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان اجرایه رئیس د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې په اړه د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. د افغانستان اجرایه رئیس د قاتم ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره د سخت دریځو وسلوالو او یاغیانو په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون په سپیدار ماڼۍ کې له جنرال جان نیکلسن سره وکتل. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې د پرمختګ په اړه خبرې وسوې. بلخو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر هم په یو اعلامیه کې ویلي په وروستیو کې د افغانستان خاصو ځواکونو او 200 ظفر قلو اردو په خپلو عملیاتو سره په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې ده. په اعلامیه کې ویل سوي په دغو عملیاتو کې د ملا سمت په ګډون د وسلوالو طالبانو څو قمندانان وژل سوي دي. د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په شینډن ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات د ژمي پر مهال پر دښمن د دوامدار فشار د هڅو د پایل نشه ده. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ترورزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې محمد محقق او محمد جواد ظریف په تهران کې سره وکتل او د ټوریزم پر ضد یې د ایران او افغانستان پر زیاتې همکاري ټینګار وکړ. په بیان کې دغه راز راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغان اجرایه ریاست دویم مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 5 کمیټو د کاري بهیر پر چټکتیا هم بحث وکړ. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د دفاعي، امنیتي، اقتصادي چارو، د اوبو پر مسلې، فرهنګ او کډوالۍ 5 کمیټې جوړې کړې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. د ترانسپورت وزارت ویند حکمت الله قوانج پرون ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې د هند او نورو هیوادونو لخوا د مرسته سویو بسونو ډیر شمیر له کار لویدلی چې اوس به د هند په مرسته بیا فعال سي. د هند مالی مرسته به 350 بسونه بیا فعال سي. دا بسونه به په مرکز او ولایتونو کې د خلکو له اړتیاو سره سم وکارول سي. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي هند دغه راز ژمنه کړې چې د بسونو د ترمیم لپاره به سلګونه افغان ځوانانو ته تخنیکی روزنه ورکوي. په کابل کې د هند سفارت هم ویلي چې د 2 او 8,00,000 ډالرو په ارزښت یې د ښاري بسونو د ترمیم او د پرزجاتو د برابرولو قراردادونه له افغان چارواکو سره لاسلیک کړي دي. د هند سفارت په خبر کړي بیان کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د خپلې همکارۍ ډاډ څرګند کړی. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. سعودي عربستان په یمن کې د هغه ائتلاف مشري کوي چې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي او ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند بهرام قاسمی پرون وویل د ریاض په ملاتړ د سپینې ماڼۍ وروستۍ اعلامیه په څرګنده او له شک پرته په هغه څه کې د امریکا دخالت ثابتوي چې تهران یې په یمن کې د سعودي عربستان لخوا سوي ظلمونه ګڼي. سپین ماڼۍ د جمعې پر ورځ ویلي وه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د تجاوز او له نړیوال قانون څخه د یو مخیزو سرغړونو په وړاندې د سعودي عربستان ملاتړ ته ژمن ده. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغې چې د سعودي عربستان ځواکونو یو میزایل چې حوثي یاغیانو د ریاض نړیوال هوایي ډګر پر لوري توغولی و شنډ کړ، ریاض پر تهران د مستقیم تجاوز تور ولګاوه. یوه څارونکې ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل سوي دي. د دې ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریې د ختیځ په هغه کلي کې وژل سوي چې د داعش ډلې لخوا نیول سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وی دغه حمله پرون سهار په دایر الزور ولایت کې سوی. د ډلې تر دې مخکې د وژل سوو شمېر 34 یاد کړی وو. د دې څارونکې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړېدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمېر زیات سو، خو د ملکیانو د وژل کېدو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. د شمالي قفقاز د چچنیا رهبر رمضان قدیروف وایي چې د دې وخت راغلی څو واک پرېږدي. قدیروف د روسیې له رشیا یو ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره سو وویل، یو وخت زما په څیر خلکو ته د جنگ او د نظم د بیرته راوستلو لپاره اړتیا وه، خو اوس نظم لرو. یو 40 کلن قدیروف واضح ونه ویل چې استعفا کوي، او کرملین هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استول په باب د خپلو څرګندونو دفاع وکړه. په نورستان کې ځینې پولیس شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه ورته کیږي.
تروسه پوری البسجات په شمول د کمپال بستری درویشی بوتان داشان تروسه پوری زمون سربازان ته چانه دی راتوله.
د سعودي عربستان ولی عہد غوښ کړی تر هغه به ترورستان تعقیب کړي چې لمنځه نیوی وړي. اروپایي اتحادیه په روسیه کې د یو نیوی تصویب سوی قانون باندې انتقاد کړی دی. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلای شي.
ټول ته معلوم ده چې په دې دولت کې چې خپلوان نیوي واسطه نیوي څوک لیاقت نه مني، په همدې کې وزګار پاتې یو مړې دوده پیدا کړو خپل ماشومان دپاره نه څه.
تر اونې بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. ایران انټرنیشنل ټلویزیون ته په یوه تازه مرکه کې محقق ویلي خبرې د افغانستان په خیر دي او تر پایه پرې درېږي. محمد محقق د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جنګیږي. بلخوا ښاغلی محقق پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټوریزم سره پر مبارزې هم خبرې کړې دي. نور تفصیل د سفی الله ستانکزی پر راپور کې.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په زیاتو همکاریو ټینګار کړی دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې ده. دوی دواړو پرون په تهران کې سره کتلي دي. محمد محقق په داسې حال کې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او ایران د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی چې هغه وړم ورځ په تهران کې یوې غونډې ته د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جګړه مخته وړي. په تهران کې د اهل بیت د مینوالو په نوم جوړې شوې غونډې ته د محقق د ویناو یوه برخه.
از همه رزمندگان که در این نبردها تشریک مساعی کردند.
له ټولو جنګیالیو که هغه د عراق او سوریه جنګیالی وي یا یې پوځ وي او یا د ایران، افغانستان، پاکستان او نورو ځایونو وي او په دې جګړو کې برخه اخیستي او بریالي شوي، د زړه له کومې ترې مننه کوم. تازه ورسته له هغه چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د محمد محقق څرګندونو په کور دننه د ځینو افغانانو له هغې ډلې د ملي شورا د یو شمېر غړیو توند عکس العملونه وپارول، هغه یو وار بیا له خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. محقق له ایران انټرنیشنل ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د هغه څه ننګه کوي چې په تهران کې ویلي دي. هغه له ایران انټرنیشنل سره په مرکه کې ویلي خبرې د هیواد په خیر دي او تر پایه دفاع کوي. د افغان حکومت هیڅ یو ویاند د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د جنجال پارونکو څرګندونو په اړه څه ویل نه غواړي. د بهرنیو چارو وزارت بیا څه وخت مخکې یوازې همدومره ویلي چې سوریې ته د جګړو لپاره د افغانانو د استولو مسأله به له ایراني چارواکو سره وڅېړي. خو د ملي شورا دواړو جرګو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په څرګندونو خواشینی ښودلي او هغه یې ناسمې بللې دي. د رپورټونو په اساس د ایران د فاطمیون لښکر په ډله کې چې د سپاهي پاسداران لخوا اداره کیږي زرګونه افغانان هم د سوریې په جګړه کې ښکېل شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي، وحدت ګوند افغان حکومت یا هم د خپل افغانان د سوریه جګړې ته نه دی لیږلي، بلکې په دې جګړه کې افغانانو د خپلې عقیدې له مخې او په افغانستان کې د داعش د حملو او تاوتریخوالي په ځواب کې ګډون کړی دی. محمد محقق د امریکا رغ آشنا رادیو ته پرون په مرکه کې ویلي،
ما د اونجا گفتم که داعش یک پدیده شون بین المللی هست و این مسئله را اظهار خوشی کردم که این خلافت خودخواندهشان سقوط کرد و از همه کسایی که به این سقوط داعش سهم گرفته از اونا قدردانی کردم و معالم باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکن.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال وی د افغانستان رسمي سیاست لا هم د بشار الاسد حکومت په رسمیت پیژني. پرپرونی کې ولستی وی چې د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک لشکری فاطمیون افغان شیعهګان د ماشونو او پیران کې د دایمي استوګنې د اسنادو په بدل کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره د سوریه جنگ ته لیږي. تر اوسه د سوریه په جګړه کې د ګڼو افغان ځوانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سوریه په جګړه کې د افغانانو د ګډون د راپورونو په اړه د څېړنو ژمنه کړې ده. تر اوسه افغان حکومت د محمد محقق د څرګندونو په اړه رسما تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کابل پوهنتون رئیس وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د زهرا خبري د ځنبجنې له پیښې ناوړه استفاده وکړي. حمید الله فاروقی پرون په کابل پوهنتون کې یو غونډې ته وویل چې ځینې افراد او کړي هڅه کوي چې دغه موضوع ته سیاسي رنګ ورکړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د کابل پوهنتون رئیس وایي یو شمېر کړي او بنسټونه هڅه کوي چې د زهرا خبري د ځنبجنې پیښې ته په سیاسي، قومي او شبني رنګ ورکولو سره د کابل پوهنتون نوم او حیثیت ته زیان ورسوي. حمید الله فاروقی د یک شنبه پر ورځ په کابل پوهنتون کې وی خبري ناشته ته ویل دا به له وخت نه مخکې وي چې دغه ملي او اکاډمیک بنسټ پر ناسمې خبرې او منفي قضاوت وشي.
برخی از افراد و نهادها کې میخوان
د وایي یو شمېر افراد او بنسټونه چې غواړي د زهرا خبري د ځنبجنې پیښې ته سیاسي، قومی او شبنه رنگ ورکړي او له دې لارې د کابل پوهنتون حیثیت او اعتبار زیانمن کړي. دا دغه پوهنتون د ملي او نړیوال حیثیت له شان نه لري او دغه اکاډمیک بنسټ د اهدافو، فلسفي وجود او ارادې سره په تضاد کې ده.
اهداف او وجود فلسفي این پوهنتون قرار دارد.
خغلی فاروقی وایي هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې دغه پیښې او د کابل پوهنتون له چاپیریال نه ناوړه استفاده وکړي. د دایکنډي ولایت اوسیدونکي زهره خبري چې د کابل پوهنتون د ویترنری پونسي د ورستي کال محصله وه د تیر یک شنبه په ورځ ځنوژنه وکړه چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. د کابل پوهنتون رئیس د زهره خبري ځنوژنه یوه جنایي پیښه بولي او له اړوندو ارګانونو غواړي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او په اړه یې معلومات له ولس سره شریک کړي. د معلوماتو له مخې د زهره خوري د سنوشنې د پیښې په تړاو د غلي خوري د پایلیک لارښود استاد ګل محمد تنین او د کابل پوهنتون د خزینه لیلی امیره هاجره نیول شوې دي. د کابل پوهنتون د مشرتابه په خبره دوی په دغه لوی او ملي پوهنتون کې اصلاحات او ټولو معیارونو ته ژمن دي او هر هغه استاد او محصل چې دغه علمي بنسټ له اصولو سرغړونه کړي دوی ورسره جدي چلند کړی دی. خغل فاروقی وایي په تیر یو کال کې درې استادان او پنځه محصلین د غیر قانوني کړنو له امله له کابل پوهنتون نه اخراج شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فرهنګي، دینی او لوړو زده کړو کمیسیون هم د زهرا خوري د سنوژنې د پیښې د سیاسي او قومي کېدو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د مغرضو افرادو او کړیو د مخنیوي غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي هومیرا ایوبی وایي دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. دا موضوع باید سیاسي نه شي او نه هم سیاسي ده او هیڅ قوم او کړی د په ځان پورې نه تړي او ورته د سیاسي او قومي رنګ نه ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم د لوړو زده کړو وزارت د نوي سرپرست وزیر د معرفي په غونډه کې ویلي هغه څوک چې دغه قضیه ته قومي او سیاسي رنګ ورکوي ښه کار نه کوي. خغلی دانش ویلي لومړی باید دغه قضیه د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل شي او وروسته یې په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس په احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګلوبل وایسز خبرونه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د خرابیدونکي وضعیت په اړه لیکي چې د دې بې امنیتۍ تیره څوکه خبریالانو ته متوجه ده. خبرونه پر شمشاد ټلویزیون وسلوال برید او د جمعیت اسلامي د پلویانو په غونډه کې د یو انتحاري برید په ترڅ کې د راه فردا ټلویزیون د ژورنالیستانو د مرګ ژوبلې د پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا ډول حملې اوس عادي شوي دي. ګلوبل وایسز پر شمشاد ټلویزیون له حمله وروسته د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د مشر صدیق صدیقی تبصری ته چې پر ټویټر باندې په یو پیغام کې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پرمختګ ډاډ ورکړی اشاره کوي. ښاغلی صدیقی لیکلی دی چې د رسنیو ازادي په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان تر ټولو با ارزښته لاسته راوړنه ده او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. خبرونه لیکي د صدیقی دا وینا رښتیا ده چې د رسنیو ازادي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده او په دې ترڅ کې ډیرو مسلکي او مدرنو رسنیو تقریبا له صفر څخه کار پیل کړ. خو د خبرونې په وینا د نوموړي دا خبره چې وایي په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی غلطه ده. ګلوبل وایسز د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تېرې جولای میاشتې هغه راپور د مثال په توګه یادوي چې وایي افغانستان له سوریه وروسته د خبریالانو لپاره دوهم خطرناک هیواد دی. دا کمیټه وایي چې د سګانی کال په لومړۍ نیمایي کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد په پیښو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او په دې ترڅ کې 10 ژورنالیستان وژل شوي دي. خبرونه لیکي افغان ژورنالیستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا وهل کیږي او ګواښل کیږي. ګلوبل وایسز پوښتنه کوي آیا ټول را روان کلونه به د افغانستان د رسنیو لپاره خونړی وي؟ د امریکا د پاوز ورځپاڼه سټارز اینڈ سټرایپس لیکي په افغانستان کې د امریکا د پاوز ښځینه افسران همره د جنسیتي مسایلو په اړه خبرې نه کوي لکه د جګړې په اړه چې کوي. ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې د امریکایي پوځي افسر جنرال روبن فانټس عکس چاپ کړی. په تصویر کې دا میرمن په داسې حال کې لیدل کیږي چې له نورو ښځینه افسرانو سره خبرې کوي. تورن جنرال رابین فونټس 4 میاشتې مخکې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د مشترکې قومندانۍ د مشر په توګه وګمارل شوه. سټارز اینڈ سټرایپس د میرمن فونټس له قوله لیکي چې نوموړی وایي د غوث ملاتړ ماموریت له ټولو ستونزو سره سره د بېساري بریالیتوب په درشل کې دی. نوموړی ورځپاڼې ته ویلي له هغې ورځې چې پر دې دنده یې کار پیل کړی په پرله پسې ډول د افغان پوز د بیلابیلو قولی اردوګانو او د زونونو د قومندانۍ قرارګاه وتځي او همدارس پر هغو پروژو د تفتیش چارې ورلغاړي دي چې امریکا یې تمویلوي. ورځپاڼه لیکي تورن جنرال روبین فونټس له افغان چارواکو سره په منظم ډول لیده کاته کوي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي چې د امریکایي افسر اوس د جګړې په اړه خورا زیاته تجربه او پوهه ترلاسه کړې او په تیره پوهیږي چې پر خپل ځان د بسیاینې تر بریده د افغان پوځیانو لپاره سومره واټن پاتې ده.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې پراته ځینې پولیس شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه ورته کیږي. دوی وایي نه د ژمي پر مهال کافي تاوده کالي لري او نه هم نور مهمات. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان دوا بولسوالۍ کې پراته پولیس شکایت کوي چې خوراکي غیر خوراکي او جنگي موادې ختم شوي. دوی وایي وسلوالو مخالفینو سره په یخه سیمه کې جنگي خو حکومتي چارواکي شکایتونه نه اوري. یو تن پولیس چې د نوم خودلو نه د دې ویر نه ډډه کوله چې د چارواکو لخوا په راتلونکي کې کومې ستونزې سره مخ نشي ازادي راډیو ته وویل.
او مهمات نه لرو، لرګي نه لرو، ډېر مشکلاتو سره دلته سر یو قانون نه خبر یو مونږ هلمند کې فرا کې ډېر ځي چېم کړي خو دلته چې راغلی یو دغه ځي چې مونږ بل سیستم نیولی ده.
په دواب کې پراته پولیس وایي دوی له خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع د پاره هر وخت قربانۍ ته چمتو دي، خو حکومتي مسؤلینو په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت ته پکار دي چې دواب او نورو لری پرتو سیمو کې د پولیسو ستونزو هواري ته لومړیتوب ورکړي. د یادې ولسوالۍ ولسوال فدا محمد هم د پولیسو ستونزې مني او وایي له تیرې څه مودې دواب ته غځېدلې لاره کې وسلوالو پاټکونه جوړ کړي او خلک په اسانه په یاده لاره تګ راتګ نشي کولی.
کې دې پافته کې دوه ځلې بریدونه ترسره کیږي. تقریبا درې نویم کال لا په دې خوا تر اوسه پورې البساجات په شمول د کمپال بستري درویشي بوتان دا شیان تر اوسه پورې زمونږ سربازان ته چا نه دي رسولی. کوم یو چې دې ساحي پولیسان دې خپل کورون نه راوړي او کوم افسران پولیسان چې د دوی ساحو خلک دي که دوست لري دوستانو نه به واړي او په خپله خو امکانات ځکه نه لري چې دلته داسې بازار هم موږ نه لرو.
د نورستان امنیت قومندان جنرال محیدین سروری ازادی راډیو ته وویل د خپل پولیسو مشکلات تل کورنیو چارو وزارت ته رسولي او ترې غوښتي چې څومره زر کې دی شي باید د پولیسو مشکلات حل کړي.
امیر اعظم میګات من نو مو شت تمرین هر روز داد میزنم، کمپل ندارم، توشک ندارم، بالش ندارم، بیخیال خط میگن که ندارم.
دا ریخته وای زمان همیشتی کیگی چه راغلی ایم، هر وقت مسئولینو توایم چه کمپل نلارم، توشک نلارم او بالخت نلارم. دا بالکل حقیقت لري. 50-50 مهاری ولسوالی تا په نظر کې نیولی دی چې دو ورځو کې به ورته ورسیږي. په لری پرتو سیمو کې پراته امنیتی ځواکونه وای تلې په لږه تنده او سختو شرایطو کې د وطن او خلکو ساتنه کړي او بیا هم تیار دي چې دې کار ته دوام ورکړي، خو مسؤلینو ته هم پکار دي چې د دوی ستونزې هواري کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سعودي عربستان والی عهد ګواښ کړی تر هغه به ترورستان تعقیب کړي چې هغه یې لمنځه نیوي وړي. د سعودي والی عهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان پرون دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ترورزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د جوړ شوي ائتلاف غړو پکې ګډون کړی وو. نور تفصیل له صفی الله استانګزین اوري.
د سعودي عربستان ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان په ریاض کې د تروریزم ضد اسلامي اتحاد په غونډه کې وویل تروریزم په تیرو څو کلونو کې په ټولو اسلامي هیوادونو کې موجود دی، خو پر ضد یې کلکه همغږي نشته. هغه د یادې غونډې په پرانستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې باید د دولتونو چارواکي له یو بل سره ښه همغږي ولري. په تیرو کلونو کې زموږ ستاسې ټولو هیوادونو کې تروریزم فعال و. اکثر تروریستي سازمانونه په هیوادونو کې فعال دي، خو په وړاندې د اسلامي هیوادونو ترمنځ قوي او ځانګړي همغږي نشته او دا هغه څه دي چې نن پای ته رسیږي. ځکه موږ دا اتحاد لرو څه باندې څلوېښت اسلامي هیوادونه نن یو قوي پیغام ورکوي چې یو ځای سره کار کوي او د یو بل له فعالیتونو د ملاتړ لپاره هڅې همغږي کوي. د تروریزم پر ضد اسلامي هیوادونو د ائتلاف لمړنۍ غونډه په ریاض کې د اسلامي هیوادونو دفاع وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون وشوه چې پکې څه باندې څلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې وه. دا ائتلاف د توندلارو ډلو د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره یو پان اسلامیک بهیر بلل کیږي. د تروریزم ضد ائتلاف په 2015 کال کې د محمد بن سلمان تر څار لاندې اعلان شو او اکثر غړي هغه هیوادونه دي چې اکثریت پکې سنی مذهب اوسیږي. د سعودي عربستان دایمي سیال، شیعه ایران او دوه ملګري سوریه او عراق په دغه ائتلاف کې نه دي شامل. د تروریزم ضد اسلامي هیوادونو ائتلاف لمړنۍ غونډه په داسې حال کې وشوه چې د ایران، عربستان او امریکا لخوا د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې څو نړیوالې ډلې جګړه مخته وړي. د ریاض په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، مصر، متحده عربي اماراتو، بحرین، یوګاندا، سومالیا، موریتانیا، لبنان، لیبیا، یمن او ترکیه په شمول د څو اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د دغه ائتلاف سر قمندانی متقاعده پاکستانی جنرال راحل شریف ته ورکړل شوې ده.
او سم یو بل مسأله چېړو. اروپایي اتحادیې پر هغه قانون انتقاد وکړ چې د روسیې حکومت اجازه ورکوي چې په دغه هیواد کې هغه بهرنۍ رسنۍ چې له بهره مالی مرستې ترلاسه کوي د بهرنیو ایجنټانو په توګه وپیژني او بندیزونه ورباندې ولګوي. اروپایي اتحادیې ویلي دغه قانون په روسیه کې د آزادو او خپلواکو رسنیو په وړاندې یو بل ګزار دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه نوی قانون چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړی، د روسیې د قانوني معلوماتو په رسمي انټرنیټ پاڼه کې د شنبې په ورځ خپور شوی دی. اروپایي اتحادیې پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د ګاونډیانو د پالیسۍ او د پراختیا په اړه د خبرو لپاره د اروپایي کمیسیون ویاندې مایا انکوسیانچچ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه قانون د روسیې د بشري حقونو د مسؤلیتونو او ژمنو ضد دی. هغې دغه قانون په روسیه کې د آزادو او خپلواکو رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي په وړاندې یو بل ګواښ وباله، او همې هغه په روسیه کې پر خپلواکو غږونو د فضا د تنګولو یوه بله هڅه یاده کړه. دغه قانون د نومبر په 22 د روسیې فدرالي شورا یا مشرانو جرګې په قاطع اکثریت د 145 د 0 په مقابل کې تصویب کړی و. یوازې د دې جرګې یو غړي له رایې ورکولو ډډه کړې وه. د روسیې دوما یا ولسي جرګې هغه مخکې د نومبر په 15 یوازې څو ساعته وروسته له هغې چې د روسیې عدلي وزارت د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر بهرنیو رسنیو ته د خبرداري لیکونه واستول تصویب کړ. روسی چارواکو ازادي راډیو د امریکا غږ سی ان ان او د جرمني نړیوال خبرونې دوچویل ته خبرداري ورکړي چې د بهرنیو اجنټانو په فهرست کې به شامل کړي. په هغو لیکونو کې چې د ازادي راډیو په ګډون د غورسنیو ته استول شوی، پکې دا نه دی ویل شوی چې له څه ډول بندیزونو سره به مخامخ شي. خو د روسیې د پارلمان غړو ویلي چې کېدای شي له هغوی د مالي راپورونو غوښتنه وشي یا هم ورڅخه وغوښتل شي چې خپل مطالب د یوه بهرني حکومت د استازي په توګه خبره کړي. روسیه د رسنیو په وړاندې دغه قانون وروسته له هغې تصویبوي چې ورته قانون څه موده مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په هغه هیواد کې پر هغو رسنیو عملي کړ چې د روسیې لخوا تمویلېږي. د امریکا عدلي وزارت پر رشه ټوډي هغه د 2000 زوړ قانون تطبیق کړ چې بهرنۍ رسنۍ اړ باسي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي. د امریکا عدلي وزارت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا د استخباراتي ادارو د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې د روسیې د حکومت لخوا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د نفوذ لپاره رشه ټوډي او د روسیې سپوتنیک رسنیو غلط معلومات خپره کړي وو.
د افغانستان اجرائیه رئیس د قطعي ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سره د سختریزو وسلوالو او یاغیانو په وړاندې د افغان او بهراني ځواکونو د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. عبدالله پرون په سپیدار مڼې کې له جنرال جان نیکلسن سره وکتل. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم رسال محمد محقق د ایران د بهراني چارو له وزیر جواد ظریف سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټروریزم سره پر مبارزه خبرې وکړې. دوړ مشرانو پرون په تهران کې سره وکتل. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د شاري بسونو د ترمیم لپاره هندستان مرسته ورسره کوي. د هند سفارت ویلي چې د 2 میلیونو او 3,00,000 ډالرو په ارزښت یې د شاري بسونو د ترمیم او د پرزجاتو د برابرولو قراردادونه لاسلیک کړي دي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور ولګوه چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله د سویو ظلمونو مسؤول دی. یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټل وتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي، خو دغه ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د چچنیا رهبر رمضان قادیروف وایي چې د دې وخت راغلی څو واک پرېږدي. او د البانیا جمهور رئیس ایلر میتا د سربیا یو جنوبي شارګوټی ته چې ډیری اوسیدونکي البانیایان دي د ورځنی غیر رسمي سفر پرون پیل کړ.
د ژوند رنگونه
کاکا تاسو مونږ راته وای؟
مونږ نوم حمید الله ده، د بیماری ما
څو کلن به کاکا؟
یاره شپته کلن به.
څه شکار کوي؟
دا یو څومره ته ته میا چوي دا ټوکري کله خرسيږي او کله نه خرسيږي. بس ورځ پم دې ته راو.
ځواني کې ځواني نه دې څه کار کوم؟ دغه کار دی کاکا کمخ کې دی بل کار لر.
ته وشتم کې په پانتون کې و، بیا پولیس کې و، بیا لال ماجر شم جهاد کې و. سالور کلا کیږي چې بیرته راغله خپل وطن ته.
څنګه دې خپل رښتیا کې دامه ورنکړه کار ته کاکا؟ دې برخه ترغلي دکانداري ته.
نو دلته خو استاد ته معلوم ده، ټول ته معلوم ده چې په دې دولت کې چې خپلوان نیوي واسطه نیوي څوک لیاقت نه مني. څوک لیاقت نه مني نو پم دې کې وزګار پاتې یو یا مړې دوه پیدا کو خپل ماشومان د پاره نو څه.
کاکا نور کورنۍ کې زامن لري ځوانان کار کوي؟
الحمدلله درې زامن مې ده. یاوی په پیژنتون کې سر منصب ده، یاوی په غالب پانتون کې درس وای، یاوی گردیز کې په گردیز پانتون کې درس وای.
بیا څنګه د کار مو کې کی چې خرڅی کې
یاره کور نه دا یو میاشت کې خو بالکل کارونه نشته، یاو نیم میاشت کې بالکل نه دا ورځ مونږ دوا سو درې سو اوس خرڅو کنه دا ګوره زیات مالم پکې.
خو بیا هم ښه ده چې دا چې راوځي کنه یعنی کېناستلو نه دا کار ډېر ښه ده.
بالکل 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 په دې کې مونږ افتخار کوو خو خدای تعالی مونږ ته دومره واسه توان ورکړی چې خپل بال بچ ته حلال رزق حلال روزی به پیدا کړو.
ډېر مننه کار خوشاله
اوسه منلو ولنه ده خیر اوسه.
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له ستار فروغ نه.